افغانستان کې د مخام شپږ بجې شو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې د دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کوم. پکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په باب بحثونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به امنیت شورا ته د نوي ځانګړي استازي ټاکلو او په دوحه کې د ترسره شوي دوه ورځنۍ غونډې په باب راپور وړاندې کړي. د دوحې غونډه تېر یکشنبه او دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشو چې د افغانستان پر ګڼو اړوندو مسایلو پکې خبرې وشوې. د طالبانو حکومت چې د دوحې په غونډه کې ګډون ونه کړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد دی او پلاوی په مشرۍ نن ترکمنستان ته لاړل. د وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی معتقد دی ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه په دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره هغه هیواد ته تللی. هغه زیاته کړې چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې د قانون او پټرولیم وزارت د اوسپنې پټلۍ او برېښنا شرکت مسؤولان شامل دي. تر اوسه د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکمنستان له ګوتو په شمیر هیوادونه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سبا دوشنبه د افغانستان په یو شته ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي په خپله ویبپاڼه نن لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن شپک مثبت پیښه ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې وي. خو سږکال کومه پیښه تر اوسه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانه اونۍ د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. رویترز خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شوو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته ستون شوی او د اسرائیل جنګي کابینې ته یې تېره شپه د خپلو خبرو په باب معلومات ورکړي. دا چې د اسرائیل په جنګي کابینه کې په دې باب څه پرېکړې شوي رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د اسرائیل رسنیو نن یکشنبه راپور ورکړ چې د اوربند پر سر د موافقې لپاره منځګړو پرمختګونه کړي چې په مرسته له غزې په لسګونو یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږ 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریز حماس یو ترهګر ډله پیژني. په نومبر میاشت کې ولن مهال اوربن په مهال چې و ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم تر اوسه له حماس سره یرغمل دي. په روسیا کې پرون لږ تر لږه 2 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه د ویرا او پر اوکراین د روسیې د یرغمل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغونډ شوي او نیول شوي دي. د او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکو ډلې راپور ورکړی چې دغه 2 کسان د روسیې په نهو ښارونو کې نیول شوي. له دې ډلې 2 د ناوالنی لپاره په یادګاري ساحه کې د ګلو ګیړۍ ایښولې چې ونیول شول. د کرملین دغه 24 منتقد الکسی ناوالنی د فبروري میاشتې په 14 د روسیې په یوه زندان کې تر نامعلومو شرایطو لاندې مړ شو. د اوکراین د پوځ لوی درسیز الکساندر سرسکیو دفاع وزیر رستم عمروف د جګړې لومړۍ کرښې ته څېرمه د قوماندې مرکزونه وکتل. سرسکی نن یکشنبه ویلي دوی د جګړې د ډګر په ارزونې او د دفاع د پیاوړتیا لپاره دغو ځایونو ته تللي وو. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پرون 2 پوره شول، کیف هڅه کوي د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ مخه ډپ کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان خبر اعلانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو له خوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېداد بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. په دې اړه مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه راپدې خو په هر طریق باندې سیستماتیک ډول باندې البته په خپله باندې قیدات وضع کوي او دا یو نوی موضوع نه دی چې موږ تاسو سره مخامخ شوی یو.
ترکمنستان ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ د یو پلاوی د سفر حال درکو. په نورو راپورونو کې به واوري چې د بنګلادشي ډاکترانو یوه ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاک لري په وړیا ډول عملیات کوي. د دا ډول یو ماشوم پلار
اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې دا عملیات رایگان کې موږ ډیر خوشحال یو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو د یو شمیر خاوندان شکایت کوي چې په فارمونو کې د ترلاسه شوو شیدو د پلور بازار ښه نه دی.
حتی مالداران دې ته مجبور شوي دي د خپل مالداري ختموي چې او دغه مشکلات ټول پوډري شیدو جوړ کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان خبرلانو مرکز په خوست کې د ځای امنیتي چارواکو لخوا رسنۍ سره د خزو پر غږیدو د بندیز پاړه جوړه اندېښنه ښکارا کړې ده. د مرکز دی ویل امي خپل ورو سره په خبرولو سره ویل چې د خوست امنیه قومندانې جونې له رادیو غانو او ټلویزیونونو سره له هر ډول ټلیفوني تماسونو منع کړی او ویل دي چې دوی همدارنګه رسنۍ ته هم خبرداري ورکړي چې دغه سي فرصت دوی ته برابر وي نو به احضار شي او ورسره به قانوني ان چلن وشي. نورحال په دې رپورت کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قومندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست ته د یو مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه خو یې نه غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبريالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله وبپاڼه خپره کړې د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکې نیولو د بندیز ترڅنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداري ورکړل شوې که د خبرونو له لارې خپل رسنیو سره د نجونو د اړیکې نیولو زمينه برابر کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قومندانې په مکتوب کې دا شوې چې یو شمیر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیز خبرونې خپرولې چې د دې خبرونو له لارې د غیر مشروط ټلیفوني اړیکو زمينه برابرې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم لرو خو بریالي نه شو او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي لښ ګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیز خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشره سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې پرېکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنګارانو افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبريالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لرې شي ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوي قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي ترڅو د بیان ازادي له دغه حالته وژغورل شي. څو رسنۍ وکولای شي د دیموکراسۍ له سقوط وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په خوست کې یوه مېرمنې د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د رسنۍ سره له اړیکو نیولو د نجونو منع کول په دې معنا ده چې ورو ورو ښځې له ټولنې څخه په ټولیزه توګه حذف کیږي ویل ټولونه څخه لري کیږي او ازمان د خندا ده چې پراتلونکو کې به د خزه غاګ او چاته دل د خزه غاګ بجرمي.
د افغانستان خبريالانو مرکز پر راپور کې راغلي د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون لاري وڅیړل شي خو د یاد مرکز په وینا یاد کمیسیون لپاره مغورځول شوی او غیر مسول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول رسنۍ ګواخي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان خبريالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 45 خصوصي راډیو ګانې او 3 خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې پر رسنیو بیلابیل بندیزونه لګولې دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي و چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې دي د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په ورور ادا کړي چې د بیان ازادۍ او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د خبر اعلانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له فعال او پخوانۍ خبریال ډیوه امرخیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو دغه اقدام په خوست کې د څه ډول ارزوي.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه راپدې خوا په هر طریق باندې سیستماتیک ډول باندې البته په خځو باندې قیدات وضع کوي، او دا یو نوی موضوع نه چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو. ځکه تر دې په خوا هم همدغه څه بندیزونه همدغه څه قیدات طالبانو په مرمنو باندې وضع کړی و. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسلانه په ټکر کې دا که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمېږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانستل کېږي، همداراز دوی ته به د کار اجازه ورکول کېږي، هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه داسې کړو ته طالبانو ګورو، نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو. دوی به بیا هم د تل په څېر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګورئ په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبانو په هر طریق باندې له هر لور نه ښځو ټولنې سره حق کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی و، او د دوی سرسخت دښمن چې دي البته د دوی په ان باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنو سره لري. او اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د هغوی اوازونه چپکی.
اغلی امرخیل که ته هم دا په یو ولایت پورې تړلې ده، خو له دې مخکې هم ځینې وختونه په ځینو نورو ولایتونو څخه هم د پرنجونو او ښځو د دا ډول بندیزونو راپورونه ورکول شوي وو. ولې دغسې اقدامات چې کېږي له مرکز له یوې مرجع څخه نه کېږي چې هغه په ټول افغانستان باندې هغه تطبیق شي؟ مثلا په خوست کې ولې منع کېږي که دغه موضوع چې یا دغه تور چې دوی راوړی چې کله چې نجونې او ښځې نو سره د ټلیفون لارې خبرې کوي غیر مشروع اړیکو ته زمينه برابروي، که څه هم په راپور کې تاسو واورید چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون د همدې لپاره ټاکل شوی دی چې دغه ډول سرغړونې یا دغه سي اداوي چې کیږي باید دغه کمیسیون وڅېړي. ولی دیوي ماسق یا متبر مرجی لاره دا کار نه کیږي؟
وګوره که داسې موږ فکر وکړو طالبانو تر اوسه پورې یو کار داسې د قانون په چوکاټ کې نه دی ترسره شوی، او طالبان په هر ولایت یا په هر ولسوالۍ کې که موږ تاسو ځیر شو هر یو لوړپوړی چارواکی د دوی ځان ته خپل حکومت لري، او دوی هم په خپلو کې سره وران دي تر اوسه پورې. یو د بل خبره یعنی په دې باندې هم اغیزه نه کوي. یو په یو ولایت کې یو تصمیم نیسي، بل چارواکی دیږي چې په بل ولایت کې بل تصمیم نیسي. نو همدغه لړۍ لکه په دا وروستیو کې چې موږ د دې خبر شولو چې دوی په یو څو ولایتونو کې دوی ویلي وو چې دغه دوه کلن انسټیټیوټ لپاره دې پر ځانګړي او څو ځانګړي ولایتونه دي مشخص کړي وو چې هغلته یوازې نجونې کولی شي چې هغلته نوملیکنه وکړي. نو دا هم همدې ته ورته شکل باندې دا لړۍ به دوام لري، ځکه چې طالبان په هر ولایت کې نسبت د هغه ولایت یا هغه ټولنې په چې دوی کولی شي څومره دوی هغلته خپل حاکمیت نور هم قوي کړي یا څومره زور وس او ظلم چې دوی کولی شي هغلته په هغه ولایتونو کې کولی شي.
وروستۍ پوښتنه، د طالبانو دغه اقدام څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبیروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به نجونې یا مېرمنې وویرېږي. دا په دې په وینا چې دا واقعا یو ډېره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کیږي. وګورئ که موږ تاسو متوجه شو طالب خپله هم تر اوسه پورې د اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول پرایت یا احکام باندې بي خپل نه کوي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خودی هر څه ته د خپل لید لور نه د خپل فکر نه دوی جواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي بیا هم میرمنې او انجونې هیڅکله خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هیڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل شکل باندې میرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریال ډیوه امر خیل وه.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقدی او پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته تللی دی. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په بلنه هغه هیواد ته تللی او پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو به خبرې اترې ترسره کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په بلنه د و پلاوی په مشرۍ پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په مخه یاد هیواد ته تللی دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر تر څنګ د قانونو او پټرولیم وزارت، د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او برېښنا شرکت مسؤلین هم شامل دي.
د چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې ترکمنستان ته د امیر خان متقی سفر پر سیمه ییزې همکارۍ ته بحث په اړه دی. په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
د ښاغلي متقی سفر ترکمنستان ته دا داسې ویل کېږي چې دا د سیمه ییزې همکاریو یو برنامه ده چې هغوی به هلته په دغه همکاریو باندې خبرې اترې وکړي. البته یوازې ترکمنستان او افغانستان هم نه دی، دې کې د منځنۍ آسیا هیوادونه ټول شامل دي او دلته به د افغانستان سره د تجارت په برخه کې او د همکاریو ګډو همکاریو په برخه کې دوی خبرې اترې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځمې غونډې کوربه وي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې دا غونډه به کله ترسره شي، خو د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یوشیا یونګ د فبروري په درویشتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په 2024 کال کې د ترکمنستان په کوربتوب د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پنځمې غونډې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی یوشیا یونګ همداشان لیکلي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال احمد کاکابایویچ قربانوف سره د فبروري په درویشتمه د دې هیواد په پلازمینه اشخابات کې په لیدنه کې د افغانستان په بیارغونه کې د مرستې لپاره د خپلو هڅو د ګړندي کولو په اړه خبرې وکړې. یوشیا یونګ لیکلي چین په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه او نورو پلاتفارمونو کې لا زیات کار ته چمتو دي چې له افغانستان سره د سولې، ثبات، بیارغونې او ګډې سوکالۍ په برخه کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه غونډه چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي د هغو غونډو د لړۍ په دوام ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوې او لومړۍ غونډه یې د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دوهمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې، درېمه یې د 2022 کال په مارچ کې په چین کې او څلورمه یې د 2023 کال په اپریل کې په ازبکستان کې جوړه شوې وه. په دې غونډو کې د روسیې په ګډون د افغانستان شپږ ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډون درلود. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي.
او سم یو نړیواله موضوع د اسرائیل ځواکونو نن ویل چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د سخت دریځ حماس ډلې یو شمېر وسله وال نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د جګړې د بندېدو لپاره د یو موقت اوربند لپاره هم هڅې تیزې شوې دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبی شهر خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړمار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وو او د تیښتې هڅه کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یوه اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بی پیلوټ الوتکې په مرسته د حملې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د اسرائیل ویلي چې د غزې ښار په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د ویشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده. خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید شوي نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینې تیره شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تب دسل کې د چې په جګړه ځپلي غزې تړانګ کې پرون شنبه د پراخیدونکو بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری آژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو او د اسرائیل جنگي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره پر روانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. په تیره نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. اسرائیل د حماس تر حملې وروسته د حماس تلې د وسلوالو خلاف په غزې تړانګه کې هوایي او مځکني عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د دغو حملو له کبله تر اوسه نږدې 1500 کسان وژل شوي او شاوخوا 10000 کسان ټپیان شوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې 2 میلیونه او 2 لک اوسېدونکي له قحطۍ سره مخامخ دي.
لا خبرونو ور اخوا
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډل په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شوندو چاک لري په ورلیا انډول عملیات کوي. د طالبانو د حکومت امر وختي وزارت مسولینو ویلي چې دوی به د لسورزو په موده کې دغه عملیات سرته ورسوي. دا ډول ماشومان یو شمیر کورنۍ هم خوښي دي چې اوس د ماشومانو وړیا درملنه کیږي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي څو د هغه ماشومانو د وړیا عملیات لپاره نوملیکنه وکړي چې د شونډو چاک لري. تیره ورځ د یاد وزارت پر اکسپانه خبره شوی خبرتیا کې ویل شوی د روانې کب میاشتې لشپګمې تر اتمې نیټې د کابل په صحت طفل روغتون کې د دغه ډول ماشومانو چې شونډي پیدایشي پریوي نوملیکنه کیږي او بیا د لس ورځو په موده کې یاد ماشومان د بنگلاديشي ډاکټرانو د یوې ډلې په مرسته عملیات کیږي. بل پلاو د کابل د صحت طفل روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اقبال نن ازادي رادیو ته ویل درې بنگلاديشي ډاکټران ورغلي او د لس ورځو په موده کې به د دوی د روغتيایي ټیم په ملتیا سب شوي لپچاک ماشومان په وړیا ډول عملیات کړي. هم مهاله یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان د شونډو چاک لري وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولای خپل ماشومان په شخصي لګښت عملیات کړي. دوی خوښ دي چې ماشومان په وړیا ډول عملیات کیږي. همایون یعقوبی چې د سجاد احمد په نوم خپل لسمشتنی زوی چې د شونډو چاک لري او نن یې د عملیات کولو په موخه ورته نوملیکنه کړې وایي
دلته چې موږ ډیر کوشش وکړو چې د عملیات کونو د عملیات پیسې لګي زیات او موږ نشو کولای چې د عملیات کو. اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې د عملیات رایگان کې موږ ډیر خوشحاله یو. موږ د پارم دا زمينه مسايده شو چې دا خپل ماشوم تداوي کو.
بهار کټوازی چې د لوګر اوسیدونکو د وای د محمد نعیم پونو مراره چې د درې کلونو د شونډو چاک لري او د وړیا عملیات کولو لپاره د کابل صحت طفل تراويستي دي. هغه ازادي رادیو ته ویل
د دې ماشوم په شخصي باندې باندې هغه نو سوي کولای تداوي او ډېر خوښي سپسیه کې تیپل کې پولیا توګه تداوي کیږي.
دا خلک داسې مهال د اقتصادي ستونزو له امله په شخصي لګښت د لپچاک ماشومانو د نه عملیات کولو خبره کوي چې د روان المریض کال د سلواغې په اومه نیټه یو افغان ډاکټر عبدالغفار غیور چې له ترکیې افغانستان ته راغلی و ازادي راډیو ته ویلي و د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 1500 هغه ماشومان چې لپچاک او کمچاک درلود په وړیا ډول عملیات کړل. د ډاکټرانو په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانیو پورې لګښت راځي چې ډیری خلک یې د ورکولو توان نه لري. دا چې افغانستان کې د لپچاک ماشومانو کره شمېر څومره دی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسبو خوړو ته نه لاسرسی او پر وخت روغتیایي مرکزونو ته نه رسیدنه هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمېر خاوندان شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی په کاروبار هم خورا بد اغېز کړی دی. دوی وایي چې له خپلو فارمونو هغه شیدې چې راټولوي بازار کې ښې نه پلورل کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د غواګانو د فارمونو یو شمېر خاوندان شکایت کوي چې د دوی په فارمونو کې د ترلاسه شویو شیدو خرڅلاو کې د پام وړ کموالی راغلی او کاروبار یې د لمنځه تللو له ویرې سره مخ دی. دوی ادعا کوي چې په بازارونو کې د ارزانه وچو شیدو او د بهرنیو لبنیاتو شتون د دې لامل شوی چې د دوی کاروبار سوړ شي. د هلمند ولایت یو تن فارم لرونکی نورالهادي کوچی وایي چې لسګونه غواګانې لري او د دغو غواګانو د شیدو په پلور سره د خپلې کورنۍ د ژوند لګښتونه پوره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته هلمند کې د شیدو مشکلات دوغنه ډېر سوي دي، سي اته مالداران دې ته مجبور سوي دي د خپل مالداري ختمي ته دغه مشکلات ټول پوډری شیدو جوړ کړی دي. یوازینی دغه د نورو هیوادو سره د لبنیاتو محصولات را واردېږي چې موږ یو پرمونه جوړ کړو د امارت پراتلو سره چې موږ یو د کار زمينه به ځان ته مساعده کو، هیواد ته به خدمت کو، موږ به یو ګوله ډوډۍ حلاله پیدا کو او څه به حرام ژوند ولرو. هغه داسې مشکلات سره مخ شو پر خپل سرمایه گذاری بیزار، یعنی د سکوت سره مخ.
محمد اکبر چې په غزنی ولایت کې فارم لري هم ورته شکایت لري.
پوډری شیدې سی مارکیټ ته راځي په ډیر کم زور کیفیت باندې راځي، په ارزانه قیمت فروشل کیږي. نو موږ چې هغه شیدې راوړو هغه موږ ته په خپل په داسې قیمت لویږي، موږ ته خپل شی په یو قیمت نه خرڅیږي، صاحب په څومره قیمت موږ ته لویدل. نو ځکه چې مخې یو پوډری شیدو ډب کړی، نو له حکومت هم غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، همکاري وکړي له مالدارانو سره.
د دوی هیله دا ده چې په شیدو او نورو لبنی محصولاتو چې له ګاونډیو هیوادونو او سیمې څخه واردېږي ګمرکي تعرفه لوړه کړي. په کابل کې د لبنیاتو د یوې فابریکې خاوند ذکریا وایي چې د لبنیاتو د تولید لپاره له بازاره له وچو شیدو هم کار اخلي. هغه د لبنیاتو په تولید کې د پوډری شیدو د کارولو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې لپاره چې تازه شیدې وبلري د اوبو د جذب لپاره باید پودری شیدې وکړو. بل لامل دا ده چې کله په بازار کې شیدې کمې وي او غواګانې وچی وي، نو موږ باید وچې شیدې وکړو.
که څه هم هغه ونه ویل چې وچې شیدې ځکه کاروي چې ارزانه دي، خو د لبنیاتو د یو شمېر نورو فابریکو خاوندانو ازادي راډیو ته وویل چې د وچو شیدو د کارولو بل لامل دا دی چې دوی له بازاره ارزانه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین هم د دغو فارم لرونکو ستونزې تاییدوي او وایي چې په ټولو ولایتونو کې باید د شیدو د راټولولو مرکزونه جوړ شي څو د فابریکو خاوندان وکولای شي له دغو مرکزونو تازه شیدې واخلي. د دې خونې اجرایوي رئیس حاجي وسیم ازادي راډیو ته وویل: اوس مهال په افغانستان کې په کافی اندازه تازه شیدې شته چې د بازار اړتیاوې پوره کړي.
در عموم مقدار تولید شید
په ټولیز توګه په هیواد کې د شیدو تولید زیات دی. په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده، خو په فابریکو کې ترې کار نه اخیستل کیږي ځکه فارم لرونکو لپاره د شیدو بیه لوړه ده او وچې شیدې ارزانه دي. د شیدو راټولولو مرکزونه باید په مختلفو ولایتونو کې جوړ شي.
مراکز جمع‌آوری شیر یا کلچن سنتر در ولایت‌های مختلف ایجاد شود.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د فارملرونکو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او 80% خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د دغې خونې د ترسره شوې سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3.2 میلیونه غواګانې موجودې دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر مالدارانو د وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله د خپلو څارویو د مړه کېدو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی و.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.